کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د ټولو مهمو خبرونو سر لیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریزه توندلارې ګڼل کېده په د څلور نوي کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روان میاشتو ګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی پټاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمعیم که در اون مجلس ما اونا را هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیي قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ای د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعات کړی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي توندلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره تللی و، د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بېرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي، خو سر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبر اعلان ته ویلو چې عمران خان به د جولای په 22 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنگټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي تلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دې کاري سفر بلندلیک ترلاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس تېره سهشنبه ویلي وو چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه یې راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د دې څرګندونو وروسته تېره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروډونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدی شي ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډېر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت ته روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې وي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی وګړو د مرشوب لو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان له ډاره شونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لا سوال راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدلی سلو شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورته
یو شمیر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي دوی هیله کوي چې حکومت به د فساد پر ضد مبارزه لا چټکه کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښ شزی پروګرام هم لرو. زمو شخل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنی وی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وښته ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادی رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرشوب لو تر ټولو لوړ شمیره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقوقو غوښتنه کوي چې د جګړې شکل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکی مرشوب لو مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د روانې میاشتې تیری لس ورځې او لږ تر لږه د 450 ملکی وګړو د مرګ ژوبې راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شویده.
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې یا په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهابالدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها بر صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده بر کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها قرا و قصبات خط پیدا نمیکنه. ما امیدوار هستیم که این دو موضوع با هم دیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاهد سطح کاهش خشونت ها و بالاخره اگاتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
د افغانستان د بشر حقونو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دې کمیسون د شمیرو لمخې په تیر لمریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% لوړه شوې. د کمیسون د روان لمریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1490 لمریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وژل شوې. د بشري حقونو خپلوا کمیسون دا هم ویل چې د دغه تلفاتو عاملین 35% طالبان، 11.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.15% داعش اسلامي وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخښنی فرهنګ باید پاتې ورسوي او د ملکی تلفاتو پاړه د خلکو ته جواب ورکوونکې ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په ورستیو ورځو کې په غزنی کې د یو شوانځي ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرجوب لیله اوښتو وروسته ډېر ماشومان په دغه ولایت کې شوانځیو ته له تلو ډډه کوي. په دې اړه وروسته له غزنی څخه د اوسنۍ راډیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکي مرجوب له موضوع نه وځو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه میاشت کې چې نن یې 11 ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وشتې ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډېره لوړه مرجوب لده. سره له دې چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لوري تللي پلاوی او همدارس طالبان ژمنه وکړه چې ملکیانو مرجوب له به کموي یا حتی صفر ته برسوي. څه فکر کوئ چې دا عملي ده؟
مننه کوم تاسو نه. حقوقي لحاظ د بینلالی بشر دوستانه حقوقو لنظره دی جنگ تو در خونه که اغای جنگ و کورانه جنگی که اغای بینلالی جنگی دی دولتون اکمانس که دوی مکلف دیسه غیر نظامی اهداف تا مخنکی او ملکی وزرو تا که اغا ماشومان دی کسی دی دی کسی دی دی یک مجموع که طول ملکی تا مرزوب لانه رایی که چه جنگ پا جریان که ملکی وزرو تا مرزوب لانه یا غیر نظامی اهداف ته نښه کېږي دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کاز په کال د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې د مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره دې برخه کې ورڅېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل عمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه په ملي لحاظ باندې متاسفانه جنگ روان دی او په جنگ کې ډېر وخت د افغانستان کې روان دي. په دې کې د جنگ قواعد پاتې نیول کېږي، معمولا د جنگ قواعد نقض کېږي په دې هیله چې د ملکي تلفاتو وضعیت صفر ته راورسېږي او یا حداقل ته راسي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره بل دغه نورې خپلسرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو او د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو. دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي. دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره دا ده چې په جنگ هو وختي ده، اما هغه کسان چې دي مسؤول دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا په جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د ټپي کېدو د کورونو د ورانېدو سبب کېږي، دغه مؤاخذه او دغه تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بیلابیل اړخونه د افغانستان دولت او د وسلوالو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅ په دې برخه کې د دوی د تخلفات او د عمله محاکمه شوي نه دي، تر څو پورې چې ځایي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه شي، هغوی عدالت ته رضوانه قاضل شي، دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه،
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه، دا متاسفانه په دوه لسیزو کې موږ ولیدلې چې یوازې ژمنې کافي نه دی. تر هغو چې د اجرایي ضمانت لپاره عدالت نه وي او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه شي، په جزا ونه رسېږي، زه فکر نه کوم چې
یو په دې برخه کې به کمایي راشي. بله ډېر مننه. هوډمن صاحب کلند را ته وایس د کته هم ملګری ملتونه او هم نوري به طرف ډلې وای چې لا هم د ملکانو د مرجوبلو د زیاتو ملکانو د مرجوبلو مسولیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونده په دې برخه کې زیاته شوې ده. علت یې څه دی؟
اغه زه فکر کوم د هغې ته په اساس چې موږ د رسنۍ نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې وروستي یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې، او له کومه لږه چې د سولې بحث شروع شوی ده، د جنګ دواړه اړخونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل یو په مخالفو باندې خپل اثر او خپل خبرې جنگ قوانین و مقررات او قواعد باید پکې راحت شي، د ملکي تلفاتو د مرجو مخنیوی باید پکې وشي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن د خبرونې په دوام کې بیا هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي له دې ویرې چې بیا به پرې حمله وشوي ښوونځیو ته نه ځي. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف غونډه جوړه شوه. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال ویان حبیب رحمان ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن څېړل کیږي او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارې ولې سره مختلف دي او په دې اړه پرتي ستونزې به حل کوي.
ښاغلی ابراهیمی زیاتوي له څو مودې راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړېږي کارونه یې ټکنی شوي دي. د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او اوبو لګولو، خر جوړولو، د قانون او پټرولیم وزارتونو ته دندې سپارلې چې دغه ستونزه حل کړي. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیونه ډالر په ارزښت پیل شوی او ټاکل شوی چې په درې کلونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کلي کې د ممیسخونې د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممیسخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنه باندې د 3 میلیونو 600 زرو افغانۍ په لګښت جوړوي. د مسؤلینو په خبره هر ممیسخونه به له 15 څخه تر 30 میټریک ټنو انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 30 څخه تر 50 میټریک ټنو پورې معیاري ممیس ترلاسه شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. د ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له برېټانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کشتیو په هرمز تنګی کې د تیلو د یوې بریتانوي کشتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. له دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کشتۍ نیول به بې ځوابه پرېنږدي. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هرکلی درته وایم نوریاس نوری صاحب. لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کشتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کشتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایرانی کشتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلی دی چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکې کشتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي. خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنگی بیړۍ هم دغې پیښې ته ورنږدې ودنګل او په شفاهي توګه ایرانی کشتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغې بریتانوي تیلوړونکې کشتۍ څخه لرې شي او بالاخره هغوی هم دا کار وکړ. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې پنځو په وسلو سنبالو ایرانی کشتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کشتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ایساره کړې وه او نیولې وه، او ایرانی چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداری ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دو ورځې وروسته چې دغه کشتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کشتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېر نورو ایرانی چارواکو هم پوځي قمندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کشتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خدای چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم.
دای وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندی وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژۍ د لیک کرښې خوندی وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د ناامنۍ پیلوونکي او باید په عواقبو یې وروسته پوه شئ او درک کړئ. البته روحانی دا خبرې په داسې حال کې کوي د په نړۍ کې په نړیوالو اوبو کې د کشتیو د آزاد تګ راتګ او مسؤون تګ راتګ چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون مو اوریدونکو ته وویل نړیوالې هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کشتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤون ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کشتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کشتۍ چې تورنه کړې ده چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانې ته تیل لیږدول، هغه تصفیحخانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده، بیرته به خوشې کړي او که به نه کړي.
ډېره مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په غزنی کې د ورستیو خنړیو بمی چاودنو د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې شکلی خواوی دي د ماشومان ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیر یکشنبه په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ به میبرید یو سل یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. دا حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولیده ښوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سول امنیت راسی، دا جنگونه باید ختم سی، شاگردان باید درس وایي، مدرسې او داشان باید بمبار نسی.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه دې زموږ وژنه بس کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد د زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغې چې بډې ورنکړې کارونه یې نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیند راپور د یوه شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد استا په مکامه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې، اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرنس کې داسې وویل:
قیمتي فساد چیز مهمترین قیمتی را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
دو بل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاسه ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ترسیږي. د دې خبرونې